پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه دا خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. نن جمعه ده، د غویا ثور 2 اپریل 2023 د روژې مبارک میاشتې 1 پیل خبرونه کوو. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې پرونی پیښې چې دغه وزارت تروریستي حملې وبللې وغندلې. دغه وزارت پرون ناوخته په اعلامیه کې ویلي چې د افغانستان په ځینو ښارونو کې د 114 له کبله خوابدي سوي چې د ګڼو کسانو د وژل کېدو یا هم ټپي کېدو سبب سوي دي. پرون په کندوز، بلخ، کابل او ننګرهار کې 14 خلکو ته مرګ ژوبله واړوله. تر ټولو خونړۍ پیښه په بلخ کې وه چې په یوه جومات کې لږ تر لږه 25 تنه وژل سوي او داعش ډلې مسؤلیت منلی دی. د طالبانو حکومت ویلي چې پرون یې په بلخ کې یو تن په نشته کې وژلی دی. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی په ټویټر کې لیکلي، تیر ماښام د مزار شریف د دویمې حوضې اړوند بابا قمبر په سیمه کې یو کس له خپل کور څخه پر طالبانو ډزې کولې چې په متقابلو ډزو کې ووژل سو. اخوا ځینو ناتایید سویو راپورونو کې راغلي چې وژل سوی کس د بلخ د پخواني والي او د جمعیت اسلامي ګوند د یوه مشر عطا محمد نور خوریي سهیل زمری و. په راپورونو کې زیاته سوی چې سهیل زمری په مزار شریف کې یو وسلوله ډله درلوده او پر طالبانو یې د برید پلان جوړ کړی و. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر پخوانی صدر اعظم عمران خان د نوي حکومت پر ضد تر لاهور وروسته د اسلام آباد پر لوري د احتجاجي لاریون اعلان وکړ. نوموړي بیګا په لاهور کې ولسی غونډې ته په وینا کې یو بیا تور پورې کړ چې حکومت د بهرني سازش په نتیجه کې ړنګ کړی سوی دی. عمران خان د لاهور غونډې ته وویل چې د خپلو احتجاجونو له لارې حکومت د نویو ټاکنو اعلان ته مجبوروي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ادعا کړې ده چې د اوکراین ماریوپول ښار یې تر شاوخوا 2 میاشتو نښتو وروسته د ده په خبره آزاد کړی دی. خو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي ویلي چې په دې ښار کې لا هم مقاومت روان دی. په عین حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن د اوکراین لپاره د 800 میلیون ډالرو د مرستې د اعلان پر وخت د پوتین پرونی ادعا د شک وړ وبلله. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل. په افغانستان کې د غرمې 2:02 د دې ترڅنګ په دې خبرونه کې د دغو مسایلو تفصیل هم اورېدلی سي. د طالبانو چارواکي په مزار شریف کې د پرونی برید تر د نیولو خبر ورکړي، خو امریکا په افغانستان کې د ناامنیو دوام ته اندېښمنه ده.
موږ په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو له امله ډېر اندېښمن یو.
له یوه شنونکي اوري چې پرونی بریدونه څه پیغام رسوي.
نور دل هم دي چې هغه به ورو دی وخت به تیریدلو سره دغه تهدیدونه خلکو ته راڅرګند شي.
په کندوز کې د اینجی کرکیله زیاته سوې.
زمینی کار میتونه کشته هنگ برای مردم مساعد بکنه.
د نورو مسایلو ترڅنګ د خبرونې دوی بنیمای کې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام خبریږي چې د زړه د ناروغیو پر مسله پکې بحث سوی دی.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
یو ور بیا د خبرونې ته شرغ لست. د خبرونې دراپورونو برخه ته ورزو. د طالبانو چارواکي ادعا کوي چې په مزار شریف کې د شیعاګانو پر یو جمعات د پرونی برید طرح نیولې. طالبانو سره تړلې باختر خبري اژانس د طالب چارواکو له قبل لیکلي دغه کس د طالبانو ځنګړو ځواکونو د بلخ په چار بولاک ولسوالۍ کې نیولې. اخوا د بلخ د اطلاعات او کلتور ریاست یو خبر پاڼې کې لیکلي دغه کس عبدالحمید سنگریار نومیږي او وړاندې د دې ولایت لپاره د داعش والی و. بلخوا د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د وروستیو ناامنیو په اړه اندېښنه څرګندوي او وایي چې متحده ایالات له طالبانو سره هر ډول اړیکو کې دې موضوعاتو ته پام کوي. جزئیات په دې راپور کې.
په مزار شریف کې د اهل تشیع پر جمعات د پرونی برید وروسته چې لږ تر لږه 25 تنه پکې ووژل شول، طالب چارواکي د دې حمله د طرح لنیولو خبر ورکوي. طالبانو سره تړلی باختر خبری اژانس د بلخ د سیمایزو چارواکو له قوله لیکلي یاد کز سره طالبانو ځانګړو ځواکونو د بلخ په چهار بولک ولسوالۍ کې نیولې. هخوا د بلخ د اطلاعات فرهنګ ریاست خبر پاڼه کې دا شوی چې نیول شوی کس عبدالحمید سنگریار نومیږي، وړاندې د دې ولایت لپاره د داعش والی و او په دې ولایت کې په ګڼو ترهګریزو پیښو کې لاس درلود. روانه اونۍ د کابل په ګډون په ننګرهار، کندوز، مزار شریف او ځینو نورو ولایتونو کې پر طالبانو ملکي افغانانو چاودنې وشوي. هغه چې په کور دننه د سولې راپورته شوي هیلې مړاوې او نړیوالې هم اندېښمن کړل. تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د وروستیو ناامنیو په اړه اندېښنه ښودلې او هر څه ژر یې پر ملکي افغانانو د بریدونو د پای غوښتنه کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایان نت پرایس پرون رسنیو ته وویل دوی د قومي او مذهبي لګاکیو په ګډون له ټولو افغانانو ملاتړ ته ژمن دي.
موږ په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو له امله ډېر اندېښمن یو او د دې بوزدلانه بریدونو د پای ته رسولو او د عاملانو د محاکمې غوښتنه کوو. ټول افغان ماشومان، ټول افغان عبادت کوونکي، ټول څارونکي، مذهبي لګکي او نور د دې مستحق دي چې خپل ژوند په خوندي او له تاوتریخوالي پرته تیر کړي. افغان ولس د دې حق لري چې له ترهګرۍ څخه خوندي ژوند او عبادت وکړي.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایان رسنیو ته دا هم ویل چې دوی له طالبانو سره په هر ډول اړیکو کې غواړي چې دې ډول موضوعاتو ته رسیدګي وشي. په مزار شریف کې د پرونی چاودنې مسؤلیت داعش منلی دی. هغه ډله چې طالبان ماته شوې بولي او وایي نو دوی پر وړاندې د سر راپورته کولو توان نه لري. خو د امریکا د مرکزي قومندانۍ د قومندان جنرال فرانک مکنزي په ګډون د ملګرو ملتونو امنیت شورا او نورو هیوادونو پر روان دوبي کې په افغانستان کې د داعش د فعالیت لپاره اخیدو او د بریدونو د زیاتېدو خبرداري لوړاندې ورکړي. د امنیتی مسایلو شنونکو هم دا خبره کړې چې طالبانو د داعش خطر د هغه په پرتله چې افغانستان او افغانان ورسره مخ دي ډېر عادي ګڼلې. واقعتا د طالبانو له رسیدو وروسته داعش ډلې په کابل، کندهار، ننګرهار، کندوز، کونړ او بلخ کې ځانمرګي بریدونه او چاودنې وکړې. د دې چاودنو په پایله کې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې او سلګونه نور ټپیان شوې دي.
په راپور کې موردل چې د طالبانو چارواکي ادعا کوي چې په مزار شریف کې د شوګانو پر جمعه د پرونی بری تراه نیولې ده. بلخو د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د ورستیو ناامنیو په اړه اندیښنه شي او وایي چې متحده ایالات له طالبانو سره هر ډول اړیکو کې دې موضوعاتو ته پام کوي. په جرمني کې مش د پانتون استاد محمد اساق اتمر څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه. طالبانو په مزار شریف کې د پرونی بری د عامل د نیولو خبر ورکړي، څه فکر کوي چې له دې سره د داعش ډلې خطر کم سوې یا هم پای ته رسیدلې؟
په افغانستان کې نه یوازې داعش تهدید دی، بلکې نور ترهګر ډلې دي چې د دې شمېر تقریبا 42 پورې رسیږي او دا نه یوازې د افغانستان لپاره بلکې د سیمې لپاره د خطر زنګونه دي. تاسو په تېرو څو ورځو کې ولیدل چې پاکستاني تیارو افغانستان باندې بمبارد کړ. دا په دې معنی چې دلته پاکستاني تحریک طالبان موجود او دا د طالبان د حکومت په مشوره سره یا د دوی په همغږي سره شوی، ځکه د دوی عکس العمل په هغه مورد کې هیڅ څرګند نه شو. همدغه راز په مزار شریف کې دا به زه فکر نه کوم که وروستی برید هم وي، بلکې دا د بریدونو پیل دی او نه یوازې داعش افغانستان ته تهدید دی، بلکې نورې ډلې هم دي چې هغه به ورو ورو د وخت په تېرېدلو سره دغه تهدیدونه خلکو ته را سرګند شي. دوی کوایي چې موږ د داعش دغه مسؤول کس نیولی، نو لطفا د دا رسنۍ کې او د دې نه د داسې تحقیقات وشي چې د اصلي عاملین څوک دي، هغه د سرګند شي او د دې تر شا کوم قضایا، کوم هیوادونه او کوم پروژې چې موجود دي هغه خلکو ته معلوم شي.
که څه هم طالبانو ویلي و چې په ټول افغانستان کې امن ټینګ کړی دی، پرونی ورځ په تیرو څو میاشتو کې له خونړۍ ورځو ګڼل کیږي، دا څه پیغام رسوي؟
د پرونی ورځې مشکل زه فکر کوم چې دا د هغو مشکلاتو یوه برخه ده کوم چې افغانستان هغه سره مخامخ دی. یقینا چې دا د خلکو د مخصوصا زموږ د هزارتو کمرونو دپاره دا یو پیغام دی او هغه دا چې دوی هدف ګرځېدلی دي او زه فکر کوم دا د دولت مسؤلیت دی چې هم د دې مخنیوی وکړي او هم هغه ازاره تو کوم ورنه چې دی هغه ته دا ډاټ او اطمینان ورکي چې دوی به د نو وروسته د دغه بریدونو هدف نه وي. دا د هر حکومت مسؤلیت ده چې هغه د خپل د وګړو، د خپل د خلکو، د ځان او مال او ناموس حفاظت وکړي.
ستاسو نظر څه دی چې آیا طالبان دا وړتیا لري چې په افغانستان کې د داعش ډلې یا نورو ډلو چې تاسو یې مخکې یادونه وکړه د تحرکاتو مخه ونیسي؟
زما ګومان داسې دی چې افغانستان کې اوس دغه نیابتي جګړه روانه دی او دا نیابتي جګړه د هغه تقابل او تضادونو نتیجه ده کوم چې د سیمې د هیوادونو او د استخباراتو په منځ کې افغانستان کې روان دی. زما باور داسې نه شي چې طالبان په دې وتوانېږي چې داعش مخه ونیسی، ځکه چې دوی په دې تیرو وختونو کې هم دا خبره کړې وه چې داعش ذاتی هیڅ وجود نه لري په افغانستان کې، او که داعش وجود نه لري دا حملې نو بیا څوک کوي په قندوز کې، په قندار کې، په تخار کې، همدا اوس په مزار شریف کې، په دشت برچ کې دا، نو دا چې دوی وجود نه لري نو دغه بریدونه څوک کوي؟ نو زه فکر کوم دا یو جدي چیلنج دی د طالبانو دپاره، دوی باید په دغه برخه کې جدي اقدام کړي او خلکو ته دې گزارش ورکړي او خلک دې په دې برخه کې اپډیټ کړي چې وضعیت څنګه دی، کنی دا چې بیا خپل خلک خپل تصمیم ونیسي، هغوی د خپل ځان د دفاع دپاره ځینې برنامې تر لاس لاندې ونیسي چې هغوی څنګه خپله خپل ځان نه دفاع کولی شي.
په جرمنی کې میش د پانتون استاد محمد اساق اتمر و چې په افغانستان کې د داعش ډلې د تحرکاتو او ګواښونو په اړه خبرې کولې. د طالبانو چارواکي وایي چې په مزار شریف کې د شیوګانو پر یوه جمعه د پرونی برید طرح نیولې ده. بل خو د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د وروستیو ناامنیو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې متحده ایالات له طالبانو سره هر ډول اړیکو کې دې موضوعاتو ته پام کوي.
آزادی رادیو پلانډو چپو،
آزادی رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سي. ازادي رادیو ته غوښتي خبرونه هر ورځ د سهار پر او بجو پیلېږي او د ماښام تر او بجو دوام کوي. که د انټرنیټ اسانتیا لري کولای شي چې د ازادي رادیو خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ واوري، ازادي رادیو ډاٹ کام، یا هم ازادي رادیو ټکی او آر جی ته ورسی. زموږ تیری خبرونه په همدې ویب سټ کې په سبتی بڼه موندلای شي. د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. په یوه تازه څیړنه کې ویل سوي چې د طالبانو لخوا له شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو د تړل کېدو له کبله اکثریت نجونې نهیلي سوي دي. دا هم په دې اړه تفصیل.
سیف دی چلډرن مؤسسه وایي په داسې حال کې چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته افغان نجونو ته د زده کړو اجازه لا نه ده ورکړې، د افغانستان په ولایتونو کې نږدې 80% نجونې د زده کړو له حقه بې برخې شوې دي. سیف دی چلډرن، یونیسف او ایجوکیشن کلاستر په ګډه د هغو نجونو په اړه څېړنه کړې چې په تیره یوه میاشت کې ښوونځیو ته تللې دي. په راپور کې څرګنده شوی چې له 1,000,000 نجونو زده کوونکو څخه نږدې 15,000 ښوونځیو ته نه ځي. د سیف دی چلډرن د آسیا سیمه ایز رئیس اولیفر فرانچی وایي کله چې تیره میاشت د نوي تعلیمي کال په پیل کې نجونې په هیجان او خوشحالۍ ښوونځیو ته لاړې، هغه مهال یې سخت ټکان وخوړ چې ورته وویل شول چې بیرته کورونو ته لاړې شي. له هغه وخته سیف دی چلډرن لنجونو سره خبرې کړي او هغوی ورته ویلي په دې خاطر سخت زړونه مات شوي او نهیلي شوي چې له لومړني حق یعنی د زده کړو له حقه بې برخې شوي دي. د دغو نجونو په منځ کې یوه هم ګلمینه ده. دا وایي
ښوونځي ته خو موږ لاړو چې موږ امتحان ورکړو، موږ بیرته خپل ښوونځي شروع کړو، خو هغه چلته ورغلو موږ چې طالبانو بیرته وایي چې لاسې ته په کور کښېنئ. دې ډېره سخته خو موږ دا ته میاشت ویلې چې موږ به بیرته به هغه پخوا زموږ ښوونځي شروع شي، موږ به خپل ځای ته ولاړسو. نه اوس ول هغه څه لکه دې چې ویل هغه څه نه وکړه.
سیف دی چلډرن زیاتوي تعلیم د ټولو ماشومانو په تیره بیا د نجونو د ژوند لپاره مهم دی. بې له زده کړو دوی په کم عمر د واده په شمول د لا زیات تشدد، بد سلوکۍ او سوء استفادې له خطر سره مخامخ کیږي. په افغانستان کې د نجونو د ژغورنې او د هیواد د راتلونکي لپاره سیف دی چلډرن پر افغان طالبانو ژغ کوي چې د ټولو عمرونو نجونې پرېږدي چې ښوونځیو ته ستنې شي. سیف دی چلډرن همدا راز ویلي چې د نجونو د ښوونځیو د بند ساتلو لپاره هیڅ راز اداري، لوجستیکي او یا بل ستونزه نشته چې د نجونو د زده کړو مخنیوي توجیه کړی شي.
د اسمت څاروان راپور مو واورید. اسمت څاروان به د 2 بجو په خبرونه کې ولایت په ولایت پروګرام کې در سره ویچنن. په دې پروګرام کې د میدان وردګ ولایت پر وضعیت خبرې کیږي. هغه اوریدونکو چې د میدان وردګ په اړه کوم پوښتنه، نظر یا هم تبصره لري کولای شي چې د 2 بجو خبرونه ته زنګ راووهي. د ټلیفون شمیرې هغه وخت لنیږي. ولایت په ولایت پروګرام نن پر 2 بجو له ازادي رادیو مهره ویچنن د میدان وردګ پر وضعیت په کې خبرې کیږي. په میدان وردګ کې پر 1,300 اړو کورونایو د چین هیواد د مرسته سوي وریجی وېشل سوي. دا هم په اړه تفصیل.
د میدان وردګ ولایت په مرکز میدان شار کې سلګونه بیوازله او غریب کسان دغه ولایت د کډوالو چارو د ریاست مخې ته د مرستی د ترلاسه کولو په انتظار ولاړ دي. چیرې چې د طالبانو د کډوالو وزیر خلیل الرحمن حقانی او سره مل پلاوی دغلته ورغلي. ښاغلی حقانی د خپل سفر په دغه ترڅ کې یوازې پر دیار له سواړمونو کورنیو د چین هیواد مرسته سوي ورج وویشلې.
موجوده دلته اته کنټینر مال او د وردګ ولایت پر موږ لګلای دی. یغه د پروګرام دا دی ورونو چې کوشش به دا کوي چې الله په خاطر چې خپل ګاونډي مستحق غریب دا خدای پیژنې تاسې پیژنې
د مرستو ته اړمن خوښ کاری خو له حکومت غواړي چې د مرستو سربیره دي د کار زمينه هم ورته برابر کړي.
اوس دا تنه همیاسي یو نیم کال دا جنگونه مخ کې دا دونه وخت لس روپۍ کار نسته نو په دې و بورې وریځو باندې چا گزاره نه کوي. مونږ د حکومت نه دغه غدا خواهش ته چې د خلکو ته کاروبار پیدا شي
بس کور کې واتن نه نفر به دې باندې گزاره نه کوي. مونږ غواړو چې کومه د کار زمينه برابر شي.
د پداسيال کې چې په دغه ولایت کې فقره او رستربلی د ډیرې دوه په حال کې دي او خلګي د مرستو غوښتنه کوي او د دې ترڅنګ پر موسسات او دولت نیوکه کوي چې مرستې پر خپل خې شاو خاله وي شي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د بشری حقوقو د څار ډلې له طالبانو غوښتنه کړې چې د هرات د شیزینه زندان مشره علیا عزیزي له بنده خوشی کړي.
د هرات د خزو د زندان د رئیس علي عزيزي لورکېدو څخه باندې و میاستې تیریږي او د میرمن عزيزي د کورنۍ غړي د هغې د زوند او مرګ به خبره له جوړ خفغان سره مخ دي. د علي عزيزي ورور نذیر عارفي ادا کوي چې طالبان له دوی سره همکاري ته زړه نه کوي. نو موري پر طالبانو غږ وکړ چې جواب ویون کیو سی او زر تر زر د خپل خور له حاله خبر کړي.
روزی که آلیا ناپدید شده یعنی مدت 7
له هغه ورځی راهیسه چې آلیا ووم یشت مخ کې ورکه شو زموږ لټول حد سو سره سره هغه په هرات کابل ټونیزو شبکو او یا هم د نړیوال سازمانونو لکه د بخن نړیوال سازمان او د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان لاره وکړي. هیڅ کومه پایله نه دا ورکړي. طالبانو له یو ځل پرته نور موږ ته هیڅ جواب نه دی ویلې. دوی د همکارۍ لپاره هیڅ نه حاضرېږي. موږ دلیل برخلیک څخه خبر نه یو.
خبري از آلیا نه داریم.
خغلی عارفی ادا کوي چې خورې د هرات د خزو په زندان کې د داندې پر مهال لایوي ټلیفوني اړیکې ورسته لادره کسوه. خغلی عارفی وایي چې علي عزيزي د هرات له سقوط ورسته څو ورځې په کور کې لناستې ورسته د طالبانو په غوښتنه خپل داندې ته حاضر اسوه. د بشري حقوقو د څار سازمان په یو راپور کې چې د چهارشنبه په ورځ خپور شوی ویلي چې طالبانو د علي عزيزي د ورکېدو په اړه کره څېړنه نه ده کړې. د سازمان په خپل دی راپور کې لیکلي طالب چارواکي باید د میرمن عزيزي د ورکېدو په اړه زر تر زره څېړنه وکړي او له زندانه د خوشي کړي او یادې د هغې د ساتلو ځای اعلان کړي. د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي د میرمن عزيزي قضیه د بشري حقوقو د سرغړونو د جدي تورونو په څېړلو کې د طالب چارواکو پاتې راتلل څرګندوي. خو د طالبانو وایندویان د علي عزيزي د ورکېدو په اړه ازادي رادیو سره د مرکه کولو لپاره حاضر نسول. د میرمن عزيزي د ورکېدو په لومړۍ ورځو کې د هرات لپاره د طالبانو د والی بخوانی مرستیال مولوي شیر احمد امار ازادي رادیو ته ویلي و چې په دې اړه څېړنې روانې دي. د طالبانو بیا ځلې وخت رسیدو سره د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده لخوا د بخښنې له حکم سره سره د بخوانیو دولتي سرتیرو او ملکی کارکونکو د نیولو ورکېدو او حتی د وزلو ډیر راپورونه ورکړل شوي دي. خو طالبانو په وار وار په دې پیښو کې لاس لرل رد کړي دي. خو د بشري حقونو د څار ډلې پر طالبانو غږ کړی چې د خپلو ځواکونو د ناوړه استفادې د مخنیوي لپاره د جدي اقدام وکړي او د تورونو په اړه د بې پرې څېړنې وکړي.
نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful multiracial
countries. لورپا تر امریکا
لا ریئیکشن
یہ حکومت ذمہ وار ہے کتنی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے برف نہیں مل رہی گھروں میں
کیوں سب سے ایران
لا آسیا تر آسٹریلیا میر
آزادی
رڈیو واورئی اوزان خبر کرے
د خبرونه په دویمه نیمایي کې روختیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لنډیز اوري چې د زړه د ناروغیو پر مسله په کې بحث شوی دی. اتنیمه بجې بیرته راستنیزم په روانو لسو دقیقو کې د اجمل ان ملتیا وکړي.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه. د خبرونه دی بر ختمو اجمل ان د هر کله کوم په کندوز کې د کاروندګرو لیوالتیا د انجی کرکیلی ته زیاته شوې ده او لامل یې د دې ولایت للمی او شاړې مځکې پرې خیرازه شوې دي. انجا د افغانستان په ځینو غرنیو سیمو کې په طبیعي توګه وده کوي، خو په وروستیو کې کاروندګرو په خپلو مځکو کې هم کرکیله پیل کړې ده. نور حال په دې رپورت کې اورو.
که څه هم دغه طبي بوټی په طبي ډول د شمال او شمال ختیځ ولایتونو په غرونو کې راشنه کیږي، په تیرو کلونو کې په نامسلکي ډول د انجې حاصل راټولولو له امله دغه بوټی د ورکېدو له ګواښ سره مخ شو. کابو 12 کال وړاندې د کرنې وزارت دغه طبي بوټی پر راټولولو یې بندیز ولګاوه، خو په وروستیو کلونو کې د یو شمیر خصوصي شرکتونو لخوا د انجې تخم له تاجکستان او قزاقستان نه راوړل شوی او له امله یې کروندګرو د انجې کرکیله ته مخه کړې ده. په کندز کې د انجې کښت د یو خصوصي شرکت مسؤول توریالی سالیا آزادۍ روډې ته وویل
زمینی کار میتونه کشت هنگ برای مردم مساعد بکنه. بالاتری نایل
هم انجی کشت لعمل وزگار کسان ده کار و روزگار خواندان کیجی او دیر لوار و اواید هم لری ده کندوز پخانه آباد، علی آباد او پدشتی ارچی بول سوالیو که زیاد شمیر کروندگارو انجی کرالیه ده انجی شنرویوال مارکیت لری انجی سوداگر لمشت سخه هندوستان توری لانجی ده درملو پو جولولو که کار اخستل کیجی.
خاغلی سالی زیاته کړه په یو جرب زمګه کې دینجې 800 بوټي کې نول کیږي. که تخمه وکړل شي یاد بوټي له 4 تر 15 کال ورسته سمر تر رسیږي او که بزغلې وکړل شي ورسته له 2 کالو په سمر راځي. نو موړې وای دینجې تولید په هر جرب کې دینجې کیفیت ته په کتو توپیر کوي او له هر جرب زمګه څخه له 200 تر 300 کیلو دینجې شیره تر لاسه کیږي. د هغه په خبره دینجې یو کیلو شیره له 1000 تر 6000 افغانۍ پورې بیه لري. د کندز یو شمیر کروندګر هم وای چې په دې ولایت کې دینجې کښت ښه نتیجه ورکړې او د نورو زراعتي محصولاتو په مقایسه عواید هم ښه دی. د علی آباد ولسوالۍ یو کروندګر سراج الدین آزادۍ روډې ته وویل
ده سال مې شمای را کښت میکنیم این از خود سمنګان او از بل
لس کال کیږي چې ما د انجې کرلو ته مخه کړې ده. د شیرې راټولولو په وخت کې له بدخشان او سمنګان دلته وزګار خلک د کار کولو په خاطر راځي. ما د انجې ګټه لیدلې ده. زه له نورو بزګرانو هم غوښتنه کوم چې انجه وکړي او اقتصادي ستونزې به یې هوارې سي.
د خان آباد ولسوالۍ یو کروندګر عبدالحی هم ورته خبره کوي.
کشت کردیم بسیار یک چیز خوب است، فایده هم داره، د حساب اقتصاد هم بسیار خوب است.
ما اینجا کرلی ده ډیر ښه نتیجه ورکړی ده. د کوکنارو په پرتله د اینجی عواید هم ښه دي او هم ښه بازار لري او نړیوال هم ورته تقاضا لري.
د کندز د کرنې او بلګونې او مالداری د ریاست رئیس مولوی امان الله حسن انجا د کوکنارو د کښ بدل بولي.
کندز کې الحمدلله په سلهاو هکټار ځمکه هند خلکو کرلې، ځکه دا په وچو ځمکو کې یو اوبو ته دونه ضرورت نه لري، باران نو هغه باندې داش نه کیږي او موږ هم خلک تشویق کړي دي ته بازار لري، ځکه خلک دې ته تشویقیږي آینده کې به دا ډېر رشد وکړي په کندز کې.
انجا یو طبي بوټی دی چې د درملو په جوړولو کې ورڅخه کار اخیستل کیږي او د کورنی بازار تر څنګ نړیوالو بازارونو کې هم په لوړ قیمت پلورل کیږي.
او سمدا چې لویدیځ رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. فارین پالیسی خبرونه د افغان کډوالو په وړاندې د جرمني په وروستي اقدام یې ولیکنه خبره کړې ده. وایي سلګونه افغانانو چې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته یې جرمني ته پناه وړي، اوس د اوکراین له جګړې څخه د خلکو د کډوالۍ د لوی بهیر له کبله له ورکړل شوو کورونو ایستل کیږي. د فارین پالیسی په وینا جرمنی افغان کډوال به کور کوي سود اوکرایني کډوالو زې پر ځای کېدو ته لاره هواره کړي. خبرونه د مریم اروین په نوم د یوې افغان مېرمنې کیسه کوي. وای هغه خپل خاوند او دوو وړو لونو سره سباناری ته ناسته و چې یو داسې خبر ورته ورسی چې د کورنۍ تمن لرله او هغه دا چې د افغان کورنۍ باید کور له اوکراین څخه تازه ورکړه شو لپاره خالی کړي. د خبرونه په وینا د اقدام له پښتنې او خبرو اترو پرته وشو او د کور له تخلیه له تلیر ساته مخکې د افغان کورنۍ ته د کور خالی کول وویل شول. دا فارین پالیسی د ریپورت لمخې دا پریکړه د برلین د سنا د کار ادغام او ټولنیزو خدمتونو د ادارې لخوا شوې او استدلال دا دی چې د اړینو ملاحظاتو او عملیاتي ستونزو پر بنسټ بل هیڅ لار نه لري ځکه اوکراینیان او په دې ډله کې ښځې ماشومان لري چې پر سر چته او د خوب لپاره تختاړتیا لري. دا فارین پالیسی خبرونه لیکي سره لدی چې جرمني اوس هم د مریم د کورنۍ لګښت ورکوي او هغه او کورنۍ د میاشتې شاوخوا څلو نیم زره یورو ترلاسه کوي خو په برلین کې د کرایي کور موندل اسانه ورسانه چاره نه ده. ل امریکا خبریدونکې هیل رسپانی یو پوخانی امریکایي سرتیری له خولې چې مخکې په افغانستان کې دنده ترسره کړې اوس په داو طلب ډول په اوکراین کې د روسیې پر ضد جنگي وایي په اوکراین کې جګړه د افغانستان پر تله خطرناک ده. د امیرو پاپوویچ په نوم د دې پوخانی امریکایي سرتیری له خولې ورسپانی ویلي روسیې پر اوکراین د برید پر مهال اوکراینی سرتیری په بشپړه توګه کم ګڼلی وو. اوکراینی ټبری امریکایي پاپوویچ په افغانستان کې د امریکا د جګړې پر مهال یو دوره دند ترسره کړي او پر اوکراین د روسیې لیرغل مخکې د کالج محصول ورسپانی د نوموړي له خولې لیکلي اوکراین دا مهال له افغانستان څخه خطرناک دی ځکه دلته باید د روسیې له توپچی ځواک ټانکونو او توغندیو سره مقابله وکړي. د پخانی امریکایي سرتیری ویلي کچیر اوکراین تراسي نو بیا پرې فکر وکړي. زنوایم چې دا یو انتحاري ماموریت دی خو د دې زیات احتمال شته چې وژل شي ټپي شي او یا بند شي. میرو پاپوویچ زیاته کړي کچیر مو دویم ځلی فکر کړی وي او بیا هم غواړي اوکراین تراشي نو خدای مراوله زله تاسو من نکوم.
ازادي رادیو پلانډو چپو
آزادی رادیو پرلندو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سنگ.
او سم ستاسو پیغامونو تراسو ستاسو پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
السلام علیکم. په هغه دولت کې مش کاریګرو خوړو چې ډالر وراتله شپږو کسانو سره وهله موږ دې ما په خدا سره قسم کچې دې نه دلې په دې دولت کې هم موږ نه وای چې بس موږ ته راورسې دې یا راورسې دې نه موږ د خپل پر کارګری پرې چې موږ خپل کارګری کو مرګن دا سې د یو طرف خبرې چې موږ نه حل تکي دا نو موږ ته څه زور راکې چې الله ظالمه ته حالت ولې دې دغه چې ته پوي خدا شل کار ته دلته ونه ولې دې علامه سب دولت جوړ نه کوي ولې دای در بدر دا شل کال چې هغه وش پج ترلنګ ډالر امریکا وای مخبل دلته راوړ دا شپږ ترلنګ ډالر څه سو ما سیسی وس راغلی دی پر کور یوا یوا کا چغره کی دا هلته ته اعلان کی چې 15000 لک ډالر مروش پر کور یوا یوا کا چغه چې شلومبی پغړ پی یوا یوا کا چغ تو خدای دا و د ما سیسی کار دی یوا یوا کا چغره کوي دا بی بی چې یلا مخسره بازی ده تا کا چغ په نړۍ کې لیدل چې ما سیسی ورکی تخپل دا قدر چور او هلته ته اعلان کی و 4 میلیارډ ډالر پلان دی ته بیل ک 4 میلیارډ ډالر پلان دی ته دلته مشته یو یو کاچوغه هغه کاچوغه چې هغه دغه کاچوغه نه دي چې دغه شلومبی په غړپی دایره کړی زما په خدا سره سم کیبل شیر ک یا یو د ټپلیټ ته چې د 4 میاشتې یو یو متر کمپل یو ور کړی دی یو متر ول تر یو متر نه پورته دی نکړي دا ور کړی صاحب تمام ورځ لیکنه دی و څه دی مج ما سیسای د ما سیسا دغه دا نه یم چې قربان وسم مخته مشالهونه
دا چې په هلمند ولایت په ټولو ولسوالیو کې دومره کوکنار کرل سوي دي چې به ډیر کرل سوي دي یعنی کسل پیسد کو پسل پیسد کې 25% غنم نور ټول تاریخ کرل سوي نشي.
بعد السلام زه احسان الله د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ د پیسګ د کلی صدا خبر سره کوم چې زموږ د باغران ولسوالۍ کې خدي موږ نه لرو سړکونه مو خراب دي او د خدو پر برابر باندې چې ډیر مشکلات موږ سره پیښته وي د شي خدي کار نه کوي د باغران ولسوالۍ کې وای فایونه دی هغه پر یو جواب باندې 15 کالر مرسته غواړي چې هغه 15 ورځې په ساده کوشي باندې کار نه کوي. نو د اسلامي امارت څخه موږ دغه دوی غوښتنې ستا چې د موږ ځغ تر لوړ پور چارواک پر ورسېږي چې خدي دې موږ ته راوړو سي او د سړکونو زراته جوړ کړو. السلام علیکم.
په دې خبرونه کې زما برخه هم دومره وه. زما همکاران مو په نورو خبرونو کې ملتیا کوي.